پلې شو قومونه خپل مسولیت تر سره کی ځوانان مشران قومي سپینګری ان شاء الله ولزیز دته مونږه لا تاسو
سلام علیکم
کور ودان چې زموش بلنه مو منله مولوی صاحب قدر من اوردون کو زموش دا بس په خبرونو ورسته هم دوام کوي وست خبرونو وخت او ان شاء الله چې تاسو ته قدر من اوردون کو ته نوبت زیات در کو چې ټلیفون وکي او پښتني وکي اوس توجه کړی اول د افغانستان خبرونو ته چې معصوم میوند جوړ کوي
په افغانستان کې ملګرو ملتونو افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو د بهیر پر وخت او تر دې بهیر وروسته په هیواد کې د ښځو پر خوندیتوب ټینګار کړی. تمه ده چې کابل په راتلونکي میلادي میاشت کې د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرانس کوربه وي او نن په افغانستان کې دوه نړیوال پوځ جان وژل شوي. پورا خبرونه په افغانستان کې ملګر ملتونو افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو د بهیر پر وخت او تر دې بهیر وروسته په هیواد کې د ښځو پر خوندیتوب ټینګار کړی. د سازمان نن په یو خبر پاڼه کې له افغان حکومت او ناټو څخه غوښتي چې د ملګر ملتونو د امنیت شورا له 1325 پریکړه لیک سره سم دي په افغانستان کې د ښځو او نجونو ساتنه وکړي. په کابل کې د یانمار دفتر یو ویان دي نیلا مبارز نن ازادي راډیو ته وویل
په افغان دولت او د نیټو پوتونو باندې غږ شوی دی چې د افغان ښځو حفاظت د هغه امنیتي چوکاټ چې د افغانستان لپاره جوړېږي په پام کې ونیسي. دونه وروسته شیکاګو کنفرانس کېږي او غواړو چې افغانستان ښځو د حقونو د حفاظت وشي.
نړیوال سازمانونه او د ښځو د حقونو دفاع کوونکي ټولنې اندېښنه لري چې د وسلوال مخالفینو سره د خبرو او له افغانستانه تر 2014 کال وروسته چې بهرنیز ځواکونه وځي حسینه چې د ښځو په اړه سوي پرمختګونه له منځه ولاړ سي. تمه ده چې کابل په راتلونکي میلادي میاشت کې د افغانستان پر د یو نړیوال کانفرنس کوربه وي. د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي نن ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې چې د جون میاشتې پر 14 جوړیږي د منځنۍ اسیا د بهرنیو چارو وزیران او له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. د چارواکي وویل په دې کانفرنس کې به د سیمه ییزو همکاریو د غښتلتیا او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د باور جوړولو او د سیمې د سوکالۍ او پراختیا پر چارو خبري وسیم. تاکل سویل چې د افغانستان په اړه بل نړیواله غونډه په جولای میاشت کې په جاپان کې جوړه شي. نن په افغانستان کې دوه نړیوال پوځیان وژل شوي. د ایساف ځواکونو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یو پوځي د غیر نظامی ټپونو له امله د افغانستان په جنوب کې مړ شوی. د دغو ځواکونو په یو بل خبر پاڼه کې راغلي په بل پوځي د همدې هیواد په جنوب کې په یو چاودنه کې وژل شوی. په خبر پاڼه کې د چاودنو د ځای او وژل شوو پوځیانو د پیژندګلوي په اړه ډېر جزئیات نه جوړ کول شوي. او چرواکی وای په سرپل کې د کوهستاناتو ولسوالۍ له ترهګرۍ سره د مبارزې مدیر په یو چاودنه کې وژل شوی دی. د کوهستاناتو ولسوالۍ د امنیت امیر سید جهانګیر ازادي راډیو ته وویل چې محمد ایوب پر موټر پر ماشام د مین چاودنه شوی. د دې چاودنې مسؤلیت چانه دی اخیستی. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو صرافغاني داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ او شل پله یو یورو 35 افغانۍ او نوي پله یو انګلیسي پونډ 90 افغانۍ او 60 پله یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 10 پله زر ایراني تومنه 10 افغانۍ او 60 پله او زر پاکستانی کلداري 5 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې لږ غل کو سر ملتیا وکړي.
د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې د پولیسو یو موټر ته په سړک کې د خښي او ماین په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی دی. پولیس وایي د پیښور ښار په دې چاودنه کې 12 ملکیان او 15 پولیس ټپیان دي. پولیسو په یو بل موټر کې سپاره بندیان بدرګه کول چې چاودنه پرې وشوه خو بندیانو ته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په زیاتو مواردو کې پاکستاني طالبان په پولیسو پوځیانو او نورو امنیتي ځواکونو حملې کوي او په دې توګه په حکومت فشار اچوي چې د القاعده او نورو وسلوالو پر ضد د امریکا د متحده ایالاتو د جګړې او ملاتړ څخه لاس واخلي. د سعودي عربستان پاچا عبدالله خپل یو محافظه کار سلاکار وروسته له هغه لپاره ګوښه کړ چې پر ښځو باندې د قیوداتو د کمولو د بدلونونو مخالفت وکړ. شیخ عبدالمحسن العبیقان چې د شاهي کابینې یو سلاکار و هغه مهال له دندې لرې شو چې له یوې راډیو سره په خبرو کې وویل چارواکي په غلط روان دي چې خپل قوانین غربي کوي او ښځې د خپل طبي دریځ څخه وباسي. د سعودي د پاچا لخوا ښځو ته اجازه ورکړل شوې چې په 2015 کال کې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې رایه ورکړي او د ده په دې کار سره سخت دریځ ملایان په غوسه شوي دي. سعودي عربستان په نړۍ کې پر ښځو باندې د بندیزونو لګولو په کار کې تر ټولو سخت هیواد دی او ښځې د موټر چلولو او له شرعي محرم پرته د ګرځېدو راګرځېدو اجازه نه لري. د امریکا متحده ایالاتو پته ویلي چې په بحرین کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو سره سره په دغه هیواد باندې یوه اندازه وسله وپلوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وینده ویکټوریا نولاند وایي واشنګټن لا هم په بحرین کې د پولیسو لخوا د زیاتې قوي او اوښکې بهونکي غاز د استعمال په اړه اندېښنې لري. د زیات کړه کومې وسلې چې واشنګټن به یې بحرین ته ورکړي یوه به یې هم د مظاهره کوونکو پر ضد استعمال نه شي. په بحرین کې له تېر کال راهیسې د اکثریت شیعه وګړو لخوا شخړې روانې دي او له واکمنې شاهي سني کورنۍ څخه د زیاتو حقونو د اخیستو غوښتنه کوي. د بحرین حکومت د مخالفانو اعتراضونه بند کړي او هغه ډاکټرانو او د روغتونونو کارکوونکي محاکمه کړي چې د ټپي شوو مظاهره کوونکو درملنه کړې ده. بحرین په سیمه کې د واشنګټن مهم پوځي متحد ده او د امریکا د سمندري ځواک د چټک عمل هوایي خطاط هم په دې هیواد کې ډېره دي. دوه تنه ترکی ژورنالیستان چې دوی میاشتې په سوریې کې بند تېر کړی د ایران په منځګړتوب له خوشې کېدو وروسته وطن ته روان دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو د سنبې په ورځ اعلان وکړ چې فلم اخیستونکی همت جوشقون او خبریال آدم اوسقوش خوشې شوي او تهران ته پر لار دي. دا دوه تنه ژورنالیستان به له تهران څخه ترکیې ته ستانه شي. ویل کېږي چې ترکی ژورنالیستان د مارچ میاشت کې هغه مهال نیول شوي ول چې د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې په الدیب ښار کې د بشار الاسد د ملاتړو ځواکونو او وسلو له مخالفانو ترمنځ جګړو راپورونه برابرول. په سلونو کسان نن د اوکراین په مرکز کیف کې راټول شوي ول. د جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د رژیم پر ضد اعتراض وکړ او د پخوانی صدر اعظم جولیا توموشینکو چې دا مهال په بند کې د ملاتړی وکړ. مظاهره کوونکو د توموشینکو د خوشې کېدو غږ کاوه. د نوموړي لور یفهینیا راټول شوو خلکو ته د خپلې مور یو لیک ولوست چې پکې د یو داسې میکانیزم د جوړېدو غوښتنه شوې چې له مخې عادي وګړي له واک څخه د دولتي چارواکو د لرې کولو قوت پیدا کړي. د جمعې په ورځ د لیتوانیا جمهور رئیس دالیا گریباوسکی د اوکراین جمهور رئیس یانوکوویچ ته خبرداری ورکړ د تیموشینکو او نورو مخالفانو له حقونو څخه سرغړونې به اوکراین له اروپا څخه ګوښه کړي. گریباوسکی د جمعې په ورځ د خارکیف ښار په یو روغتون کې له تیموشینکو سره کتلي ول. د آذربایجان یو آزاد خبریال چې د آزاد اروپا لپاره کار کاوه او د تیر کال له ټپي کېدو وروسته ووژل شو د هغو اویا تنو ژورنالیستانو په قطار کې شامل شو چې د دندې پر مهال وژل شوي او نمونه به په واشنګټن کې د امریکا د خبرونو او ژورنالیزم په موزیم کې ثبت شي. یو شپېته کلن رفیق تقی په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه لیکنې کولې او تیر کال ورباندې حمله شوې وه. نوموړی لومړی په روغتون کې بسترې شوی و خو وروسته د ټپونو له امله په حق ورسېد. په پاکستان او عراق کې ټول ټال 14 تنه ژورنالیستان وژل شوي او دا دوه هیوادونه په 2011 کال کې د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خطرناک هیوادونه بلل شوي. په افغانستان او د روسیې په داغستان جمهوریت کې وژل شوي ژورنالیستان به هم د ژورنالیزم د موزیم په مراسمو کې یاد شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
شنونده عزیز، شما را به یک ساعت دیگری از برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید میگیم. موج جدید از بستن و سوختاندن مکاذب و حمله بر اهل معارف موضوع بحث امروز زیر آسمان کبود است. مولوی شهزاده شاهد، عضو شورای عالی صلح و شورای علما و عضو ولسی جرگه افغانستان، امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف افغانستان مهمانهای برنامه ما هستند و در ادامه برنامه یک عضو ولسی جرگه از ولایت غزنی را هم در خط تلفن با خود خواهیم داشت تا از وضعیت معارف در آن ولایت بشنویم. قبلا از شنونده‌های ما خواستیم که اگر در مناطق شما مکاتب با مشکلات روبرو هستند، بسته هستند و یا با تهدید روبرو هستند، تماس گرفته نظرشان با مهمان برنامه ما و مهمانای برنامه ما در میان بگذارن. شنونده هم همین لحظه روی خط داریم. بین که شنونده ما بشنویم. بفرمایید شما رادیو آزادی صحبت کنه.
تمامی مکاتب ولسوالی دهیه کلاندر برای شاگردان مزدور به خاطر مسدود کردن موتورسیکل.
در کدام منطقه است؟
دیگه
خب فعلا چطور؟ آل سخنگوی وزارت معارف میگن که باز است.
مکاتب هستم از 26 همه تا این روز مکاتب ما مزدور است. شاگرده اصلا هیچ روی مکتب روی درس که دار ندیدن و بخاطر متساکل این مکاتب ها تمامش مزدور است.
تمام مکاتب مزدور است. تشکر از تماس تلفنی تا
بله سه بفرمایید.
سید ډیر مننه
خاطر متذکر مکاتب ما مزدود شده اگر مکاتب ما با متذکر دوباره خلاص شود مکاتب ما که از باز شود شده در سر درس بیه و شاید با شما مخصوص شما یک از کارمندای وزارت داخله را امرویتان مهمان میکردن که ما امروی نام شما صحبت میکردیم و سوال خود مطرح میکردیم بخاطر که متذکر بند شده اونا بخاطر متذکر با نگرفتن که مکاتب را مزدود کردن
برای چی رو تعدید کردن؟ مکاتب شما کدام شبنامه پخش کردن یا به معلمایتان اخطار داده شده؟ چطور شده که همه در جریان قرار گرفتن؟ بله
اونا برای معلمین ما تلفون کرده بودن تلفونی و برای کدام کس خط آور کرده بود تمام معلمین اونا سرمعلمین و انسان بیمتی لگودن در یک جای کلشان به اونا اختار داد که شما مکاتبتان بسته کنید تا که متذکر آزاد نشده مکاتب که باز نمیتونه.
آیا این معلمین هستن که با مکاتب نمیرن یا شاگرده هم جرات نمیکنن نمیرن؟
نه معلمین خوب میره اگران مکتب میره آزیری خود امضا میکنن و شاگردان نمیره بخاطر از دیگه مدیر مکتب یا سرمعلمین اون رو رخصت میکنن بخاطر که مرخواه در مکتب شده خوب مسئولیت در گردن مدیر و سرمعلم میسته.
بله بسیار زیاد تشکر از تماس تلفنی تو معلومات
بل اوریدون که لرو زن معرفی که یا آزادی رادیو ده مهربانی وکی مهربانی که عبدالفتار
پرمان
ما پختن اندازه اکیم این مدرسو دایی توجه نکیی زک مکتبو تا دیر توجه سویده تو دیر آف که یاو سه معلومات کمین کرا که یاو بل پختن امیزاده چه دا زیادر مکتبو نایی چه سوزل که گی در دو قومونو در شخاری ترمند سوزل که گی او ور اچول که گی منگا وز در خسرخ پارتا پا ولس والای که مکتب لرو چه در دو قومونو ترمند در شخاری پا مابایین که ترن شویده.
خب تشکر از تماس تلفنیتون.
بل اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو
زه رفیق توحیدی مکابل نگریگم. سلام علیکم.
سلامت و سی توحیدی سیب خوشحال و سلامت و سی منه نه
سلوان سیب خبر دیسی ده از ایوار بلرم زه کفر کیوما دا کابل نو نه ترحم په طرف باندې
bale
او په دلار کې څه څه لګیدل و چې دا خاص کې یو قنداري عالم و داغه و مولوی و
bale شه
نارو
bale شه
او هغه په مکتب باندې دل کو دومره رات کو چې مکتب ته کوفر لاله چې دا خو مونږه د خیانت کړی دا افغانستان په مکتب راوړل دي او به زای صاحب دا قائم کړی دی او هغه په مکتب ته کوفر و امدا د طالبانو نمائنده و
بله بله
نو دا خلق مکتب نمیدی دا 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 اوزو دا 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 ما کلا مکتب منگر پاسی وزن سزن ماشمانا نیونه وی دا تاریبان علیمان نتا دا خبر اکوما یا دا بخاری شریف ترجمه بسوک کئی
بله شریف
دا خلق ترجمه بسوک کئی دا مسلم شریف ترجمه بسوک کئی دا دمو خواهند نان دا با دا حدیث سوک و آرازی
بله شریف
بله بله بدون شک بله
خب خب سر دشمنی ول لازم ده خو یواز خو مکتب نه دی یواز خو داسې نه دی یواز خو مکتب نه دی دا خو د بخاری ترجمه ده د قران ترجمه ده د مسلم شریف ترجمه ده اخر دا ول به زما جاهلان دی دا جاهل ول به نه پیږم ګاټه
بله شریف ډیر زیاته مننه کور دی ودان په دې کې شک نسته چې څوک له علم سره دشمنی کوي جهالت دی بل اوریدون کله روزن معرفي کوي ازادي رادیو ده
بله بفرمایید.
السلام علیکم سروان صاحب.
و علیکم السلام.
سلامونه تاسو درنو ملمنو ته.
سلامت اوسه.
زه هیله لرم چې زما یو څه خبرې دي البته زه یو لیکوال یم.
بله.
ځوانه ما زه درېدل یم یو څه مې ډیر ولایتونه نه راټول کړی دي او هیله لرم چې وخرا کې لګ ډیر.
مهرباني.
اول دا چې ما په میدان خار د جلیس ولسوالۍ کې دوه ښوونځي جوړې کړې چې دواړه یو د اربکۍ پولیسو په واک کې نیولی و بل یو بیس سنیزې و هلته شاګردان نه تلل مکتب ته ما څو شاګردانو نه پوښتنه کې وروره ولې نه ځي وایي هلته پولیس دي او دلته ښوونځی د بیس سره نږدې ده او په دې باندې مرمۍ راځي د دې لیرې نه تلل. دویم ما په غزني کې یوه ډېره ناوړه او بده پېښه ولیدله چې د پولیس رخوا زمونږ د پښتنو او د پښتنو پېغلو بې عزتي داسې کېدله چې لفظي وینا یې کوله چې تېرېدلې په تقریبا د زوړ ښار په یو غزی سم نوم نه راځي خو زوړ ښار ته دا سړک راګرځېدلی غوښتل مې چې زه یو ورځ د غزني والي ته هغه ته دا رئیس د معرف ته چې هلته په یو غزنوي په نوم باندې یو هغه د تلویزیون د هغه سره مرکه وه، ما زه به ورته ټلیفون وکړم خو بریالی نه شوم. دویمه مسله چې ما په خپلو سترګو لیدلې، تېر پارلماني انتخاباتو کې مرکزونه ول د انتخاباتو په کونړ کښې مې ولیدل. د دې شي
ګورې همدا د تېر انتخاباتو خبره مخکې مې اورېدونکو وکړه او یو بل اورېدونکي هم دې مسئلې ته اشاره وکړه. دا اوس اوږده ډېره موده له دې وځي، لیکن همدا یو نیم ځای کښې
یو ډېره مهمه موضوع ده دلته په لغمان کښې.
ګورې نه، زما پوښتنې ته ځواب ووایست، بیا تاسو زما پوښتنې ته ځواب ووایست، بیا به خبرو ته ادامه ورکوي. آیا په یو نیم مورد کښې چې یا یو ښوونځی د بیس ته نږدې یا پولیسو هلته ورته اړولي وي، د هغه په خاطر باید ټوله مکتبونه څوک وسوځوي یا یې بند کړي؟ بله، متاسفانه ټلیفون مو قطع شو. خیر،
یک شنونده دیگر هم بله میگیریم، باز میریم بازم به مهمانای ما. بفرمایید، رادیو آزادی صحبت کنید.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام
علیکم. سلام علیکم. احترامات من استانه خبرې کوي، مسئله ولسوالی.
مهرباني کوي استانه صاحب.
تاسو میلمنو ته احتراماتو سلامونه وړاندې کوو. د منګه په منطقه کښې دغلته یو مکتب پرون خپلې پی ار ټي راته جوړ کړه د انجلکیانو، خو موږ یې سوځوو نه، موږ یې له سوخته هم ساتو، هر مشکل د مکتب وي حتی موږ پکښې برخه اخلو چې خپل مکتبونه په خپله وساتو. دا ولس، قومونه، پولیس، حکومت، دا ټول موږ همکاره دي، په شمول د عالمانو چې دا مکتبونه موږ وساتو. مګر موږ د خپل دولت ته لرو چې تر اوسه کال موږ ته دا مکتب جوړ شوی، دغه د ولس وړو انجلکیانو دا کتابونه و دا ټیکري و دا هر څه ډېر په شوق و ذوق برابر کړ چې یاره څه کال به دا مکتب شروع شي، موږ به په دې مکتب کښې درس وایو، څه به زده کړو. خو تاسې باور وکړئ چې هغه مکتب ته قل پروت ده، هغه مکتب تر اوسه قل ده، هلته یو اجیر یو پیادم نه لري چې هغه مکتب وساتي. میز، چوکۍ، هر څه پکښې شته، صرف یو تواشیر ته ضرورت ده چې معلم ورته ودرېږي او خط ورته ولیکي او شاګرد ورته کښېني. خو تر اوسه متاسفانه چې زموږ مکتب دا دوه میاشتې درسي پروګرام تېر شو، زموږ مکتب
برحاله. تاسې کېدای شي دقیق ادرس یې ووایاست چې ایمان صاحب له ځان سره یاداشت کړي او په دې برخه کښې اقدام وکړي.
ولسوالی مسیب مکتب خوجه دلیل بابا.
خوجه دلیل بابا، صحیح شو.
ډېره
زیاته مننه ایمان صاحب، وروسته تاسو ته ځواب درکړي. البته لومړنۍ
پوښتنه، سوال اول و شنونده اول را که گرفتیم از ولایت غزنی بود و اونا گفتن که در بعض نقاط ولایت غزنی هنوز هم مکاتب بسته است. ایمان صاحب، حتما شما شنیدین صحبت ما را با شنونده ما که از ولایت غزنی تماس گرفته بودن.
ما میخوایم مسلسلوار به سوالات دو جوابات دوستا بپردازیم.
بفرمایید
جناب قادر صاحب. ببینین، یکی واقعیت از دوستای ما قبل از او در ارغستانی صاحب موضوع خوبی اشاره کردن، رقابت های داخلی نباید باعث از این شود که مکتب صدمه ببیند، مکتب تخریب شود، همچون حوادثی رخ داده قبل از او. یعنی این ناموس ملی است و موضوعات قومی و یا موضوعات عدم اجازت به موتورسیکل های نارجستر شده چی ربطی به معارف دارد؟ من فکر میکنم اگر هر خواسته و ناخواسته خود را از معارف بار آورده بسازیم، بالاخره معارف قربانی خواهد شد و 30 سال قربانی که داد ملت عمدهش ای بود که هر کس منافع شخصی و سیاسی خود را در معارف نهفته دیده بود. و موضوعی که از ولایت غزنی صحبت کردن دوست ما، من قبل از این تهدیدی که در غزنی با کوفه است، 41 باب مکتب در ولایت غزنی مسدود داشتیم و داریم. یعنی ما نگفتیم که در اونجا اصلا ما مکاتب مسدود شده نداریم. عکس العمل مردم در این رابطه آنقدر شدید بود که انشاءالله برشان وعده میتیم که در چند روز آینده در شاهد بازگشایی های دیگه مکاتب نیز خواهم بود که سالهای قبل مسدود شده بود، مثلی که در ولایت زابل. ولایت زابل یکی از ولایت هایی بود که در اونجا ما رقم بیشتر مکاتب مسدود داشتیم، ولی لله الحمد امروز به طور نمونه ولسوالی د افغان که مکتب اصلا در اون نداشتیم، امروز 50 باب مکتب در اونجا فعال شده. این نمونه خوبی بود از این. در دیگر مکاتب مسدود داریم، در زنخان هم داریم و در هم داریم، این واقعیت است، ولی نتونستیم تا هنوز کلشان هم مسدود بسازیم. ولایت غزنی یکی از ولایت های انکشاف یافته در بخش معارف است، ولی متاسفانه در اونجا تهدیدهای جدی و مشکلات جدی هم داریم. از این ما چشم پوشی نمی کنیم. میایم دوست ما که از ولایت پروان صحبت داشتن، ببینین این موضوع کاملا غلط است. در تاریخ افغانستان به مکاتب دینی و مدارس دینی توجه خاص صورت گرفته. من فکر میکنم شاید در تاریخ افغانستان برای ما نشان داده نتانیم که 5000 6000 برادر خواهر ما و شما در دارالعلوم های دینی زیر آموزش باشند. امروز ما به ارقام صحبت میکنیم امروزشان. ما در حدود 108 باب دارالحفاظها داریم در کل افغانستان و 5000 خواهرای ما در 17 باب دارالعلوم ها زیر آموزش هستند، تعلیمات دینی را پرا میگیرند. بله و از ما 587 باب، این ارقامی است که در آخر تا آخر سال 90 ما داشتیم. امسال ما در حدود 77 باب دیگه دارالحفاظها و مکاتب دینی دیگه را زیر پلان داریم که انشاءالله تعمیر خواهد شد. ما مطمئن هستیم که این کفایت نمیکنه برای کاملا برای آورده ساختن خواسته های مردم ما. اگر میکرد، من فکر میکنم جوانان ما به کشورهای دیگه نمیرفتن و در اونجا برای اهداف دیگه استخدام نمیشدن. ولی در تاریخ افغانستان، در تاریخ معارف افغانستان، این ارقام به سابقه بوده و انشاءالله توجه خاص برشان صورت گرفته. مساوی به شکل مساوی مانند مکاتب تکنیکی و مسلکی و سواد آموزی با تعلیمات اسلامی هم توجه صورت گرفته. ما قبلا هم یادآوری کردیم که در تاریخ افغانستان نصاب تعلیمات اسلامی رو به تکمیل است و ان شاءالله ان قریب توزیعشان آغاز خواهد شد. این دستاوردهایی بود که من خلاص و اجمالشان را برتان گفتم و این موضوع نباید به حیث یک تهدید علیه ما استفاده شود که گویا دولت کنونی به تعلیمات اسلامی توجهی نکرده. ما کاملا خلافی از هستیم، بل به علاوه از او در تعلیمات عمومی ما مکاتب دینی به مراتب بیشتر شده و برنامه مهم ما این است که مکتب و مسجد را متمم یک دیگر ساختیم و این است که مکاتب در مکاتب مضامین دینی را بیشتر ساختیم و در مدارس دینی ما مضامین کمپیوتری و ساینسی و معاصر را بیشتر ساختیم تا یک عالم دین ما هم به اصول معاصر دانسته باشد و در رابطه معلومات داشته باشد و همچنان معکوس آن. ای میتونیم به ای اساس امو فاصله 100 ساله ای که در بین ای دو بخش مهم تعلیمات عمومی و تعلیمات اسلامی به وجود آمده بود او را از بین ببریم. ما برنامه‌های خوب بدارم و این ما خلاصه شان برشان گفتم
بیر مننه
بر میدان ورده که دوست ما یادواری کردن ببینین په میدان ورده گو که زین دغه سه موضوعات د دوی در بکیان موضوع یاد کړل د پروان ولایت که هم ما ته د موضوعات را رسیدلی دي. مو پاورند ملی اردو ی امنیت ارګانونه نه غوښتنه کړی چې تاسو که کومک نشئ کولای او کومک خودی کوي خیر دوی سپارځای کې کومک کړی. البته تاسو نه باید یو تهدید په توګه باندې معرف لپاره وای دوی د خیر روسی په زین جګړې یوز ځایونو کې کله کله مکاتب تر تهدید لاندې دی اردو له خارغلی د خلیل الحمد بیر ته زموږ سره مرسته کړي او دغه تهدید را فکولو کې زموږ سره امید واقع شوی دی. دغه شانت پیخه تیر کال په لوګر ولادت کې شو چې موږ زر د دوی سره تماس کې شو ولایتي مسولین د دوی سره تماس کې کیده موضوعات یعنی مقطعي
مسعی اوریدون کې ستانه لاند جواب ورکړي چې بیا نور ملمنو
زبا ان شاء الله دا او بغه بلغه ورور چې اجی صالح خوانځي په نامه باندې در د مدغې ولسوالۍ نه تلیفون دی او موضوع زه دوی ته په قدم را ویل شم چې کنور د وسنه کې یوازې خو معرف وزارت ټول څه نشي کړلای یعنی دوی سو ګرځي مونږ هر کال د زرو مکاتب او د ایجاد پلان لرو سه کال مهم د پلان د اتروس پورې تکمیل شوی نه دي که نور نوی را دي چې د پوهنې وزارت په دیوانانو کې واقع دي دوه منزل کې زما دفتر
دی هم یو وسیله و دام یو لار
ان شاء الله ټول موضوع ورته هر کله او کنه وي زما نمبر د واخل 0 واو یا اتاتی او وسو واو یا 15 زب ان شاء الله د ولایتونو د رئیسایبانو سره وصل کم مونږ ډیر خوشاله کیږو چې مونږ نداس غوښتنه ولر یعنی دا دی یو نگانه مونږ ته د غزیره راکوي چې زمونږ د ولس دومره اعلان پرور دي او چې مونږ یې په غوښتنو پسې نشي رسیدل
او ار جی اوسم خپل دریم مل متار کله وای شغله موین مرسیال چې په خو د پهنې د وزارت موین و مرسیال سه کور ودان چې زموږ بلنه مو منله پدې با خبرونه کې پدې با سو شو چې په څه ډول کېدی شي چې د معرفت ته د تهدیدونو مخونی ول شي شونځي دي سوزیدو او بندیدو مخونی ول شي ستاسو په نظر په څه شکل سره کېدی شي چې د دولت وسلوال مخالفان نو تقنعات ورکړي شي چې لمعرف سره کار ونه لري ځکه چې دا یو غیر سیاسي او غیر نظامی ارګان دی.
طالبان سپتا سوتا او اوریدونکو ته احترام په وړاندې کول سره ډیره مهمه مسله د مکتبونو د ساتلو او د هغه د نسوزیدلو په ارتباط باندې ستونزه د افغانستان په حکومت کې په مجموعي ډول پرته ده. اولس د حکومت نه فاصله نیولې ده، حکومت ولسی ملاتړ له لاسه ورکړی دی. هر هغه څه چې مخالفین ګوري چې دا په حکومت پورې تړلې دی، د هغه سره مخالفت کوي. نو بنا ان دا ولسی ملاتړ
تاسو دې مخالفینو یاد کړه، لیکن ولس له دې سره څه ارتباط؟ ولس کله حکومت سره فاصله نیولی؟ مکتب د دوی لپاره ده که د حکومت لپاره ده؟
زه رازم دې ټکی ته. دا یو ټکی دا چې ما ویل ولسی ملاتړ دولت او حکومت له لاسه ورکړی دی، خلک نه غواړي چې د حکومت سره مرسته وکړي. مخالفین د دغه فاصلې نه چې ولس ورسره نیولی استفاده کوي، او ولس نشي کولای چې د مخالفینو په مقابل کې د خپل حکومت نه، د خپل نظام نه، د هغو د اداراتو نه، د هغو د مؤسسو نه ساتنه وکړي. دوهمه مسله دا ده چې مخالف مسلح قوتونه، لکه موږ په یاد دي چې د جهاد په وخت کې به د برق ستنې نړیدلې، پولونه به ورانېدل، مواصلاتي لارې به ورانېدلې، د دې لپاره چې نظام او دولت ته د وخت ستونزې پیدا کړي. اوس هم عین مسله ده. هغه څوک چې د نظام او دولت په وړاندې وسلوال مخالفت کوي، دوی غواړي چې نظام د ستونزو سره مخامخ کړي. نو زه فکر کوم ستاسو پوښتنې ته چې راشم، تر هغه پورې چې حکومتي اداراتو د ولس ملاتړ نه وي ترلاسه کړی، دا به حکومت ډیر مشکل وي چې د هر مکتب په سر باندې باید دوی پولیس ودرې او مکتب
ساتنه
باید
چې مجاهدینو د برق ستنې نړولې یا شونځي ورانول. آیا مغ مجاهدین تاسو خو سره ویني اوغي وس پښیمانه نه دي په خپل مغو کارونو باندې؟
دا چې دوی ورانول، دوی ته بل چا ویل چې دا کار وکړي چې حکومت د ستونزو سره مخامخ کړي. اوس هغه په خپل غیر دینه چې مونږ ورته وي، دوی خپل وي چې مونږ خه کار نه دی کړی، چې خپل هغه ملي منابع مونږ خپل وران کړی دي، هغه مؤسسات مونږ وران کړی دي. لیکن د وخت د نظام په مقابل کې مخالفت د هغه د نظام د ټولو مؤسساتو سره و. په مغه وخت کې د سرک سره مخالفت و، د پول سره مخالفت و، د برق سره مخالفت و، د مکتب سره مخالفت و. اوس چې څنګه ګورو چې د نظام مخالفین کوي، عین مسله ده. او مونږ د دې تړاو د هغه منابع سره تړو چې په هغه وخت کې هم مجاهدین په پاکستان کې وو، کې په ایران کې وو، کې دنه په افغانستان کې وو، د یو سلسله استخباراتي منابع سره دوی تړاو لرو، او د هغوی د هدایت په اساس دا کار کېدو. البته جهاد یو مقدس امر دی چې دوی د افغانستان د استقلال لپاره کوي، لیکن هغه مسله حسرا په بل ځای پورې تړلې و چې باید دا وشي. اوس د نظام مصالح مخالفین عین عمل اجرا کوي، یعنی دا مخالفت د مکتب ورانول، مکتبونو سیزل، دا د حکومت سره مخالفت نه دی، بلکې د حکومت د ټولو مؤسسات سره مخالفت دی. هغه داسې فکر کوي چې دا مکتب د حکومت دی، دا کلینیک د حکومت دی، دا د دا دا مؤسسه تعلیمی د حکومت ده، بنان باید لمنځه یوسف.
اما مرستیال صاحب، اگر شما به خاطر داشته باشین، شما معین وزارت معارف بودین. خب سوختاندن و بستن مکاتب از یک مدت طولانی به و دوام داره، اما قسمی که قبلا آقای ایمان گفتن، این یک موضوعی است که مقطعی است. بعض اوقات تبارز میکنه، می حوادث رقمش بلند میره، و بعض اوقات دیگر باز ما نمیشنویم به مدت طولانی از بستن مکاتب یا سوختاندن مکاتب. اما بعض اوقات بعض مسائلی که در یک مرحله مشخص، یک مرحله زمانی مشخص که تحولات سیاسی یک سمت و سوی متفاوت میگیره نسبت به گذشته، همچو حوادث رخ میده. اگر مخالفت این کار مخالفین مسلح از روی مخالفت کنند، پس فایدهشان در اینجا در سوختاندن مکتب در چی است؟ خب اگر خاص به خاطر مخالفت باشه، شاید دیگر تأسیساتی هم در دسترسشان قرار داشته باشه که بر هدف قرار بدن.
متاسفانه کسایی که در صفوف مخالفین مسلح دولت افغانستان است، اونا هم از سواد و علم و دانش خوب اونا بهره ندارن، اونا هم کافی معلومات ندارن، و اونا هم در اختیار حلقات و اشخاص و افراد هستن که برشان هدایت داده میشه. اگر اونا از با علم بهره می داشتن و اونا با تعلیم و تحصیل اینا ارتباط می داشتن، ابدا این کار نمی کردن. که با تاسف این کار از ناگاه ناآگاهی و جهالت خود از اونا هم است که در بین افرادشان وجود داره. به خاطر یک مکتب سوختاندن بعضن برای اینا پول داده میشه، برایشان هر مسئله و هر حادثه برای مخالفین مصالح افغانستان یک قیمت داره، برای انفجار و انتحار یک قیمت است، بلی برای مکتب سوختاندن دیگه قیمت است، برای شفاخانه سوختاندن دیگه قیمت است، برای یک معلم ترور کردن و شهید ساختن دیگه قیمت است. اینا برایشان قیمت تهیه کردن و اینا به اساس از او آماده ساختن، به اساس از او کار میکنن که این خودش عاملش موجودیت جهل و نادانی در بین این صفوف مخالفین مصالح دولت افغانستان است. ما فکر میکنم اگر به گپ اول خود ما بیاییم، اگر ما پشتیبانی مردمی را برای معارف افغانستان کسب بکنیم، این یگانه راهش است که ما از کسایی که در مناطق و محلات اینا نفوذ دارن، از علمای دین، از امامان مساجد، از معززین و محاسن سفیدان، از اینا استفاده شود،